مکه بد رویه کوي. ارواپوهان د دې ډول رویو علتونه د ځوانانو ډېر احساسات په کورنۍ د حاکمیت درلودلو هڅه، د پلار یا په کورنۍ کې د بل مشر د دیکتاتوري رویې تاثر او ناسم ټولنیز چاپېریال ګڼي. د پکتیا اوسیدونکی فدا محمد باران هم مني چې ځوانان په کورونو کې دغسې رویه کوي، خو د ده په باور دا ښه کار نه دی.
واقعا ځینې ځوانان دي په کور کې بیا په مور یا خویند باندې غوسه کوي، بد رویه ورسره کوي، حتی فزیکي برخورد کوي چې دا بدترین کار دی.
په کورونو کې د ځوانانو بدې رویې ممکن ډېرې بدې پایلې ولري. د کابل اوسیدونکی بلال عمری د همداسې یوې پېښې کیسه راته کوي چې د یوه ځوان د بدې رویې له کبله رامنځته شوې وه.
زه یو مثال درته وایم چې زموږ سیمه کې یو پېښه شوې وه چې یو ځوان راغلی و کور ته، خپل خور سره یې کوم خبره کته پورته شوې وه او خپل خور یې په تومانچه وشتلې وه او هغوی داسې دا خبره پټه کړه چې دغه وړه ماشوم یا وړه ورور یې په تومانچه باندې لوبه کړې وه او دغه خور یې وشتلې وه. او دست نور دیر مثالون اشتاد از مونگ او تاسو پر چاپر یافت.
دا زوانانو دا غصو او بد رویو اثر پا کورانی چوی، دا غصی روی چنگ مناسبی او خیکی دلیشی. پا دیالمو لزوانانو سر بحث کردی او هم دا مسائل متری پختلی. پا بحث که برخا خیستون که ایمال خمر، منتشر شاهی، سیالی صوفی او مریم مایار دی. کمر صاحب، په کور کې د ځوانانو د بدې رویې علتونه څه دي؟
زه فکر کوم چې لوی لامل یې دا دی چې موږ ډېر ناوړه تاثیر اخلو. مثلا موږ په کور کې مور او پلار متاسفانه باید سړی ووایي چې زموږ اکثره میندې او پلارونه نالوستي دي. دوی د پلارتوب او د مورتوب هغه هنر یا زده نه دی، یا داسې پلارتوب او مورتوب نه دی کړی چې د دوی اولادونه دې ترې متاثر شي او یو غوره تاثیر ترې واخلي. برعکس، مثلا پلار دغسې چلند کړی دی په کورنۍ کې چې دی بیخي د ټولې کورنۍ مشر ځان بولي. هغه که ځینې ځایونو کې دی د مشري حق لري او که نه لري، خو دا حق یې ځان ته ورکړی دی. نو د ده نارینه اولادونه هم بیا همدغسې یو ذهنیت اخلي، فکر کوي چې زه خو نر یم، هلک یم، نو د زما خویندې چې دي، نجونې چې دي، نو دوی باید زما که په حق وي که په ناحقه د امر تابع واوسېږي او زما غوښتنې پر ځای کړي او هرې روا او ناروا خبرې ته مې باید لبیک ووایي.
یوسف صاحب، په کورونو کې د ځوانانو د بد چلند نتیجې څه وي؟
یو خو دا ده چې د کورنۍ نظام ړنګی دی. دې سره دا مینه کم خلوص کم اخلاص چې د ورور خور پلار مور مور زوی تر منځ دا ړنګیږي. اکثرا د حالت شاهد یاست چې همدا ځواني چې کله کور کې بد سلوک شروع کوي نو هغه بیرون ته انتقالیږي. یو ورځ په کور کې جنجال کوي، سبا له په کوڅه کې جنجال کوي، بل سبا له په ښار کې جنجال کوي. نو همداسې یو جرمي ډول هم د دې نه جوړېدلی شي.
هغه له معیار که راته ووایي چې تاسو کله په کور کې د ورونو یا خویندو له نامناسبې رویې سره مخ شوي یاستئ، څه ډول اثر در باندې کړی؟
په ما باندې لکه دی مثال درکم، ښه خواړه به مې پخ کړي وو او دسترخوان په سر به چې ما کله دسترخوان را تیار کړلو، ورور به مې چې او دا چیرې مالګه پکې نشته، یا مثلا ولې غوړي ډېر دي، یا مثلا غوړي کم دي، یا مثلا ولې دا پخ کړي، ولې بل شی. نو زه به ډېر زیات د ناامیدۍ احساس مې کوم چې ګوره ما څومره په مینه تیار کړي، مګر تاسو ولې داسې کوئ؟ نو دا خبرې شته په هره کورنۍ کې، او دوی ښځې ته یا د غلامې په سترګه یا د نوکرې په سترګه یا د مزدورې په سترګه ګوري، مګر دا ډېر بد خبره ده. ځکه که زه وایم هغه کسانو ته، هغه نارینه او ته، هغه هلکانو ته، زه غواړم دا خبره واضحه کړم چې ګوري تاسو هم یو موجود دی، ښځه یا نجلۍ هم همداسې یو موجود دی. همداسې چې تاسو دردېږئ، د خپل غوښه کش کوي داسې دردېږئ، هغوی هم همداسې دردېږي.
شاهي صاحب، ځینې ځوانان داسې وي چې هغوی بهر ډېره ښه رویه کوي، خو کله چې کور ته راځي نو هلته یې رویه ډېره بده شي. ولې ځینې ځوانان بهر ښه رویه کوي او کور یې رویه خرابه وي؟
آره، یو کور یو شهزاده لري کنه، نو هغه کور کې یو بل امپراتوری لري، هغه کور کې ځان سیستمونه لري کنه، ټول مجبور دي چې هغه تابعدار اوسيږي. د باندې به موږ لپاره شهزاده نه وي کنه، یا د باندې خلکو لپاره دا لږ څه دا شهزاده نه وي، هغه تل نور شهزادګان نه وي، نو هغه مجبور هم وي کنه چې مثلا د باندې خپل اخلاق ښه کړي. یعنی ټول خلک د خور او مور او رندار نه د سیدار خبرو مني، او کور کې دا نو به هر شی چې زه غواړي هغه کوي.
اوس په پښتنه داسې وکړو چې څنګه کېدلی شي د ځوانانو دغه بدې روي په ښو رویو واوړي او کورنۍ نظام او صمیمیت چې په کورونو کې خراب نکړي. خمر صاحب،
ښه خبره ده چې دوی دا درک کړي چې خویندې یا د کورنۍ نور ښځینه غړي یا حتی نور نارینه غړي بهترین دوستان دی انسان کېدلی شي، بهترین ملګری دی انسان کېدلی شي. او کله دوی سره موږ ښه وخت ولرو او وخت په وخت نظرونه ورسره شریکو، مشورې ورسره وکړو، خبرو ته غوږ ونیسو، نو بیخي لویه ګټه به مو کړې وي.
صوفی صاحب، څنګه کېدلی شي یو ځوان په کور کې داسې څه چې ویني چې د ده په زړه برابر نه وي یا د ده لپاره نه دی شوي، هغه خپل احساسات کنټرول کړي؟
د احساساتو کنټرول دا کولی شي چې یو ارواپو ته موږ لوړ شو، یا داسې کسان موږ سره فامیل کې وي چې هغه ځوان کنټرول کړی شي، د هغوی احساسات کنټرول کړی شي، داسې احساساتونه هم درک کړی شي او د هغوی سره دروي او چلند اصول هم ورته معلوم وي چې څنګه دې د احساساتو د جوش کنټرول کړی شي.
شاهي صاحب، الله تعالی هم دغه پوښتنه کوو چې څنګه کېدی شي احساسات کنټرول شي او روی مناسب او سمې وي په کور کې؟
د باندې موږ مثلا درکوو چې مثلا نور خلک موږ نه درکوي کنه، او موږ خپل احساسات کنټرولو، دا تجربه د کور کې موسي مقابل لوری دم لګدار کی او کوششو کې صدغه احساسات پر کنټرول کی.
اغلی معیار په دې خطر چې پکور کې روی مناسب شي څه کېدلی شي، یعنی هلکان او انجونې باید څه وکړي؟
لمړی به زه باید ویم چې د یوې کورنۍ مشران باید څه وکړي. د غصې نه د کار نه اخلي، سې د چاولات لکه سړی چې ماشوم یې نه پوهیږي، غلطي یعنی کیږي، اشتباهات کیږي په هر برخه کې، مګر هغه باید کینول شي، څه خبري وکړل شي چې تا ولې دا اشتباه وکړه، کنه څه لامل شو چې تا دا کار وکړو، نه چې هغه وهل شي. وهل دل هل لار نه ده، یا څوک غندل یا هغه تحقیر ول، دا هل لار نه ده، بلکې هغه نورم عقده کیږي په دې کې. مګر کې یو څوک کینول شي کنه، عادي سم صحیح خبري ورسره شي، هغه کوي شي چې ډیر خپل مشکل وړاندې کې ترڅو په راتلونکي کې بیا څه کارونه کړی.
د بد رویې د کنټرول او پاکور کې د ښه چلند کولو په خاطر مو د ځوانانو وړاندیزونه واوریدل. خو ځواني چې د احساساتو او حاکمیت غوښتلو دوره ده، څنګه کېدلی شي یو ځوان پکې د ستونزې یا نیمګړتیا له لیدو وروسته احساساتي نه شي؟ لارواپو استاد ضیاءالحق شم سره مو په همدې اړه مرکه کړې او په پیل کې مو ترې پوښتلي چې ځوانان څنګه خپل احساسات کنټرول کولی شي.
هر لار نشی کیږي، د دې په وجود کې باید عقل ډیر شي تر احساساتو. د څنګه کېدل شي، اول د خپل باید په دې خبر باندې پوښتنه کوي، خداګاهي ازان پوهاوی غدا بحث شي، ته خپل ځان باندې پوهیږي، مونږ ټول دغه سیو لروانی اړه نورمال خلک نه یو، دا رانه کیږي. دسه بلې داده چې د کورنۍ جوړښت ته تیار شي چې لدی ورست بیا دسه نشي، د ته هم کار نه شوی اوس هم خیر دی. مثلا دا مثلا هم زه وګڼی چې دغه احساسات چې دغه تدې د کنټرول وړ نه و، دازل نور یا هم داس لري د بل ځل لپاره احساسات کنټرول شي، باید زمينه باید بدل شي. ټول دا خبر رټولېږي په دې چې نسل او د نسل په پیلنې او کرونو باندې باید ډیر کار او ډیر تمرکز وشي. بیا که وړم یو هغه کوم یو سپارښتنه وکم چې څوک ځان کنټرول کړي، هغه رواني لارښوونې دی چې بدی وس کیو او سره دی وکیو، خبرې دی ونی کیو، یوازې د کینې څو شیبه ته احساساتي وو، دا لارښوونې روان پوهنیز بحثونه کې شته.
بد چلندونه چې ځوانان په کورنیو کې کوي، ډیر وخت د دې لپاره وي چې دوی پر کورنۍ حاکمیت ولري. مثال که پراتلونکي کې دوی څه غواړي، بیا داسې ونه شي لکه اوس چې تکرار شوی وو. څنګه کېدی شي چې یو ځوان بیل تاوتریخوالی هغه کار چې د دې توقع له کورنۍ څخه وي، هغه بیل تاوتریخوالی په کور کې وشي؟
د حاکمیت مسله زموږ په ټولنه کې مهمه ده، او کنه له علمي اړخه ډیره ښه نه ده، دا ډیره سیاسي مسله ده. په دې باندې سیاسي د قدرت لوبه پکې کیږي، یعنی تاسو باید خپل زور معلوم کړئ، تاسو باید یو څه کسان ولرئ تاسو تابع وي. تجربه شوی قاعده ده چې کورنۍ معقوله کورنۍ وي، حاکمیت ته اړتیا نشته. د دې فرمول مخې زموږ کورنۍ غیر معقوله کورنۍ دي، زموږ جوړښتونه غیر معقول جوړښتونه دي. په اسانه سره دې څوک خبر نه پوهیږي، مشکل نه حل کیږي. د بنیاد دغه جوړښت غلط دی، بس ځکه هغه توقع چې موږ ترې لرو له بنیاد په دې جوړښت کې مست نه راځي، لاست نه راځي. بیا هم که سړی وغواړي چې مثلا وایي چې څنګه ورته د حل لارې وړاندې کړو، اوله مسله زده کړه ده. د ټولې نړۍ د ډېرو لویو ستونزو اساسي د حل لارې یا په زده کړه کې خلاصه کېږي، یا په اخلاقو کې، یا په یو څه باندې څوک نه پوهیږي ستونزه منځته راځي، یا پوهیږي نه ترسره کوي، چې هغه ته باید پام وکړي. یو اخر خبر مې دا وکړم چې مثلا د یو ماشوم لپاره که موږ یو خبره کوو، که مخکې کینو ورسره دواړه لسنې ونیسو، موږ ورسره همقدې سو خبرې وکړو، دا تر ټولو ډېره معقوله ده، د هغه د عقلانیت د ودې لپاره، تر دې چې د پورته نه ورته خبرې وکړو. دا فورم تاسو راوخلې ټولو برخو ته ویسئ. زموږ ځوانان سره د پورته نه خبرې کیږي، دوی د پورته نه خبرې کوي خلکو سره. درس هم داسې شوی دی، ښوونکي د پورته نه خبرې کوي او علم ټولي تقسیم شوی دی، نه ارزي په څنګ نه دی راغلی ټولو ته. یو څه کسان دي چې باید زده کړه وکړي، یو څه کسان دي چې باید پورته کړي، یو څه کسان دي چې مثلا باید حکم وکړي. چې موږ وشو کولای یو ښه معقول ژوند ولرو، ډېرو بنسټیزو مسایلو پر اړوند کېږو چې هغه اوږدمهاله پروګرامونه دي. لنډمهاله هم دماغ نه راواخلو، باید اوس لږ تر لږه مطالعه وکړو، لږ تر لږه د بل چا حیثیت وپېژنو، د بل چا عزت ته فکر فکر وکړو، که خپل ځان ته فکر کوو، نور ته فکر وکړو، خپل حقوق پیژنو، خپل حد پیژنو، د پیژندلو چې د زده کړې برخه ده اخلاقي موارد در شو، هماغه باندې عمل وکړو، نور ته ونه وایو، هسې نور باندې فشار نه ولو، سنجیده ځوان د ځان لپاره توان نه غواړو، د بل لپاره ونه غواړو، دا ټول سره معنا کېږي. نو
اوریدونکو د تا نڅانګې دا خپرونه هم دومره وه، تر بلې خپرونې مو په پاکه لاس پرم.
درتو لمبا ولوا میں بخار